الكشن زوشي.
دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شننو او تبصرو ترڅنګ اونۍ ز خبرونه ټولنه او سغدریزي هم د خبرو خلومړي بار ورکو ملیحه میرزاده ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
ټول اول پام فره د خبرونو سرټګوتا پښتون تحفظ تحریک یو ځل بیا د لادرکو کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سختریزو نظریو او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک خلاف په ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. او هند او فرانس د پوځي همکارو د اټومي برېښنا مرکز جوړولو یو معاهده لاسلیک کړه. تفصیل: پښتون تحفظ غورځنګ یو واری بیا له حکومت د ورکو کړل شو پښتنو د منډل غوښتنه کړې ده. پرون په جوب کې وی لوی ولسی هوندې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو لټو لسیمو د پوزي او ملیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لوی زو ته وسپارل شي.
دلته چې کوم چیک پوسټونه دي هغه بالکل هم په ډاګه وایو هغه د نیوستا ورسی.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتین په مشرۍ پرون سار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان نه روان شو او په درازنده او شیرانی ضلعه کې لسګونو خلکو هرکلی وکړو. دا پاکستان سپریم کورټ د خالی پورس د غبرګ شریعت لرونکو مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې سلورو نو منتخب شو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړي. د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې نندرې کسیزه بنچ ته مقدمه اوریدنه وکړه. سپریم کورټ د نو منتخب شو سینیټرانو د غبرګ شریعت په اړه مخکې از خود نوټس اخیستی وو. په دغه سینیټرانو کې د مسلم لیگ نون درې او د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر شامل ول. د مقدمه اوریدنې پر مهال چیف جسټیس ویل چې دا یو پیچلی مسله ده او په دې لړ کې به اووه کسیزه بنچ حتمی فیصله کوي. د پاکستان د سینیټ چیرمن او ډیپیوټي چیرمن انتخاب د مارچ په 12 کیږي. د سولې انعام ګټونکو او د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سختریزو نظریو او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. ملاله د مارچ په 9 په یو مرکه کې ویل هیله لري چې ډېر خلک به د سختریزو خلاف ودرېږي او نه یوازې د سختریزو بلکې د هغوی د نظریې پر ضد به هم آواز پورته کړي. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله ویل چې د دغو عناصرو پر ضد د ګامونو د نه پورته کېدو له وجې د هغوی مفکوره پیاوړې شوې او هغه عناصر د ښځو حقونه نه مني. شل کلنه ملاله په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو په ډزو ژوبله کړې وو او لاغي مدیرای سي په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو هوټلونو د خوراک سکاک شیانو د سارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی. د یادې محکمې وایا نتا الله مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه په 2014 کې یو بل صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوی خو سلور کاله پس څو ورځې مخکې دغه بل ته قانوني شکل ورکړل شو. نوموړي ویل چې اوس په د خوراک سکاک د سیزونو کاروباریان له دوی سره ځان رجسټر کوي. هغه ویل د دوی اداره به د خوراکي توکیو د جاج اخیستو وروسته د کار کولو اجازت ورکوي. په اړومبي پړاو کې به دغه اداره د پېښور سربیره په اوو ډیویژنونو کې کار پیلوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې یې 8 نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي. ادارې په بیان کې ویلي چې د کاروایي په مهال یې له دغو کسانو د ځان وژونکو واسکټو ترڅنګ نور بارودي مواد هم نیولي دي. هند او فرانس یو معاهده لاسلیک کړي چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکاري او زیاتول او د یو اټومي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. دغه اټومي تړون مهم ګڼل کیږي چې د جیټ پور په سیمه کې لا پلانټ نه بده هند په غربي برخه کې 9900 میگا واټ برېښنا پیدا کیږي. خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې په دغه سیمه کې زیاتې زلزلې راځي. د مارچ په 10مه د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د پوځي همکارو په تړون دستخط وکړي چې لمخې به دواړه هیوادونه خپل بهري مرکزې د جنگي جازونو لپاره د کارولو اجازه ورکړي. مکخوا د مارچ په 9مه په څلور ورځني سفر هند ته رسیدلی دی. برطانوي پولیسو هغه څلور کسان نیولي چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانۍ ته ورختلي او په ظاهره د ایراني حکومت پر ضد احتجاج په توګه بیرغونه هسک کړي. پولیس وایي د مارچ په 9مه نیټه څلور کسان چې د دوی په تحویل کې سفارتي سیمې ته په غیر قانوني توګه د ورننوتو او عمارت ته زیان رسولو د جرم په شک نیولي دي. دغه کسان د سفارت ودانۍ ته په ننوتو کې بریالي نه شول او درې ساعته وروسته خپل خوخه باندې راکوز شول. په سلوواکیا کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي چې پکې د وژل شوي خبریال او دغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. خبریال یان کوچیاک او دغه ملګری مارټینا کوشنیروا د فروری په 25مه د سلوواکیا په سرخر براتیسلاوا کې په خپل کور کې وژل شوي. دغه خبریال په اروپای ټولنه کې د کرپشن په اړه لیکنه کړې وه. پولیس ویلي وو چې کېدی شي یان کوچیاک دغه لیکنې وروسته وژل شوی چې د سلوواکیا سیاستوالانو او د اټلي د جرایم پېښورو ترمنځ د مبینه اړیکو په اړه او شسلویخت زرو کسانو په براتیسلاوا کې لویا مظاهره وکړه. د سلوواکیا چارواکو د مارچ په لومړۍ نیټه د یان کوچیاک په وژنه کې مشکوک اوه کسان خوشي کړي. او د پاکستان کرکټ شل اووریزه سیالیو یعنی پاکستان سپر لیګ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په اولنۍ لوبه کې لاهور کلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. نن هم د ټورنمنټ دوه لوبې کېږي. اولنۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم 3:30 بجې د کراچی کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کېږي. دویمه لوبه د شپې په 9 بجې د پېښور زلمی او کټک لډیټرز ترمنځ کېدونکې ده. تر اوسه تر ټولو زیاتې لوبې اسلام آباد یونایټیډ ګټلې دي. د دې فائنل لو بابا د مارچ په 25مه په کراچی کې کیږي. خبرو تاسو د مشال ریډیو نه واورید.
خبرونه د مشال ریډیو نه واورېدل چې ملیحه بیرزاده وړاندې کول. خبرمنه اوریدونکو کچرا سره رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واورې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر پرون په ژوب او نن په قلعه سیف الله کې ولسی غونډې ته وینا کړې ده او ویلې دي
دا سړک سفر وکړي مونږ زور ټول پښتنو ته وایو ټول پښتون کام به راپاسي هغه به تپوس کوي.
په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژیک کوم نوې بدلون پر نظر راځي او که آیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې؟ کارپو وای
اوس حدا پوری کدی چې دواړو یو بل سره دغه کړی چیرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان گورنمنت یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی.
پولیس خبرونه ټولنه او سغدرزی کې مودا موضوع سړی چې پاکستان کې رسنۍ سغدرزی ته په ود ورکولو کې تر کومه حد پوری رول لري.
هغه هم غواړي چې داسې دی یا داسې خبرونه د عوامو ته وړاندې شي دا موږ چینل خلک وګوري هغه تر هغه غوښته واقعیت نه بل خو نن سبا کې دي نه شي
شنډي او تبصری هم درخبرو لمشال لړډي سره اوسه. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال لړډي د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غواګیه. د پښتون اشغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون او ویلی دی د او ملګری د پښتونو د ماورای عدالت وجنو او بې درکه کسانو د مندلو لپاره راوتی دي. نو موړي نن د بلوچستان په قلعه سیف الله ضلعه کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوي وکړي او پښتونو ته ورپی خوستونځو پر هوارولو یې ټینګار وکړو. په دې اړه نور تفصیل د احمد شانه نیخ پنیغ اورو.
منظور پښتون په قلعه سیف الله کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر آئین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د بې درک کړل شوو کسانو پر مندلو زیات ټینګار وکړ.
دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم چې ادارې پولیس فوج او چتکی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلای دای په عدالت ته ورکوي. دا دا پاکستان آئین وائی چه سوک هم دا عدالت نلر سوک نشی وجلی زما وجن خوشرو دا زما ورکول خوشرو دی دی دا آئین دا سشی دا پارا جوڑ دی دا آئین چه ما تا تحفظ نشی را کولی دا چا تا ناری و کما
پښتون ژغورنی غورځنګ دا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې 2.5 زره پښتانه ترې تم کړل شوي دي، خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. منظور پښتون نننۍ ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د قبایلي سیمې ولس دوی ته سترګې په لار دي چې ترې تم کړل شوي ورونه او زامن یې بیرته اور وسپاري.
مونگ دیر احتجاجونا وکڑل چا مو خبر ناوری دلی بیا مو ورطاو بی تاسو لک سبر وکی مونگ زور طول پختنو توایو طول پختن کام برا پاسی اغا بر تپوز کبی
پا کل سیفلا کی دیو لسی غونت دا بیلابی لسی اسی گوندون مشرانو هم ویناوی وکری او دا پاکستان ریاسی تگلاری وغندلی دا ویناوال ویناو چی پشتانه ترهگر ندی بلکی پر پشتانو دا ترهگری پنامه جگڑا تپل سویده. د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډېر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلي سیمه د رازنده کې له ولسي غونډې وروسته تېر مازدیګر په ژوب ښار کې ولسي غونډه وکړه. له هغه وروسته نن په قلعه سیفلا کې غونډه وکړه چې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون پکې کړی و.
امشا زمیو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول او درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو یو شمېر خلک وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ کې مبارزې ته هرکلی کوو او د دې ترڅنګ ولاړ یو. په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال ځینې قبایلو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورځ ته د روانې میاشتې په یولسمې نېټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلون په څه نظر کسي د شک توی د غریز کال په سیمې یو ژڼی زاید مسعود په دغه بریکشه مشال ریډیو تا په دا رنگ ژغېدلی دی.
منظور چکیم دی دا پسایل یارمان دی دغه میجم دادګوري چې څومره مسیدي څومره پښتونۍ دغه پسار مونه می جوړي او دا په اسلام آباد چې کیمه درنه زده کړی دوه دغه په واجه می سره ډېر سہولت جوړ شول.
د درا زنده اوسېدونکو یونس خان د دغه غورځنګ هله زل سرنګ بولی غوژ ورته کشېش دی.
ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له د غورځنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم د منظور پښتون و دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو ډېر ښه امیدونه دي. ځینې
د سرحدي کرښه نه ورهاخوا افغانستان ته وراوړېدلي د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دي.
محمد ولی خان خبرې کوو د پکتیکا ولایت نه درمل ولسوالۍ لمنه. منظور پښتون دی دا د پښتانه په څاروي لور ده د پښتانه په غاورمنډ وتا ده په درمل ولسوالۍ کښې دا خلک چې واپس شي انګیره د پنیار دلګاټي سراب شي سره دا خلک واپس کړو.
د سردار جمال الدین شامنخیل خبرې هم وار وایي.
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته میزه پېښې هرکلی ښه ورته وایي او ښه به ورته وایي. دا د پښتانه د پوره د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو که چره پښتونه خدای په یو اتفاق کول چره په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دغه قبایلانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غوی ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړوی ته تاسې غوږی قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لاره پرون پرانستل شوه. د شمالي بودستان پولیټیکل چارواکو مشال اړو ته ویلي لدې لارې یو شمیر ګاډي افغانستان ته مالونه هم یوړل. د پاکستان افغانستان تجاران وای لدې لارې یو خوا خپل منځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بلخوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوي هم رامنځته کولی شي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا نهو ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار درې نیم کاله بند پرته وه. د دواړو خواوو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواوو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږ بند وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار درې نیم کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاص شي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري زمونږ پر راکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.5 ارب ډالرو څخه 1.2 ارب ډالرو ته راټیټ شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
کزرمانو درکو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلي دي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د جماعت دابا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړی دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخستي ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه زمیه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ وی کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلې خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوو ډلو 1,340 پانګي او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدی په بچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمو ز چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکارو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبردار چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. کوم غوړ چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی اولو به اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او که نه وي. زما په خیال دا ضروري ده. پاکستان سره ډېر کم وخت دی چې وخې دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام لاغه ورسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمیزو چارو یو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان د اقدامات د ترګری د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الب دا خبر مخصوصی کنا دا خودی یو زلدن دا زلدن دا خلوه کسی دا کو پاکستان پورا مرسان دیسا مطمئنم شی دی همانگیم شی نو هم با دا جگره وقت داخلی دیر کسی بکاولی دار رخت دا دیر آتا نو او سو همانگی کوی خود را بخوایی و صرف فشار دی پارا و صرف ویلیس دی پارا یه سو کارون شی نو دا مسئله کو دباو شی بیان با سار رو گفتی.
فائنانشل ایکشن ټاسک فورس اداره چې 8 غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خندونو او بندیزونو سره مخامخ کیږي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشاله دوی تاسو غوږی کدرمرو دغه تر اوسه پاکستان د تورونو پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت پر ورځ د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله پر سر د 15 ملیون ډالرو او نور دو طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولي پر سرونو د 3.3 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میشت د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 ملیون ډالر انعام به ورکړي. په بیان کې د دوه نورو قماندانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3.3 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریکه کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بدایوي جره د خلک په افغانستان کې پټ دي. افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا انډایرکټلی چې دا آی پناه ورکړي یا آی خلاف کم از کم امریکا د آی خلاف اکشن نه کوي او په مونږ الزام لګی چې مونږ دلته نه اخلو دا غلط داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپل کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوي. اوس سرحد پورې کې دي چې دواړو یو بل سره دغه کړي چیرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان ګورنمنت یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وای امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا هم پاکستان دې ته اړ نه کړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نوموړي نور اویل
امریکای سوچ کو چې دا خو ځمکانو کارو نه کړو نو اوس دا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو د طرفه چې کمکاري مطالبي دي په هغې باندې به غور کېږي. د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټوله مسله کې چې اصلي ورته چې ټرورست دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي
او چې کله د سینکچریز خبره کیږي نو دغه سینکچریز چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یو خو او د هغه شاید د ټریزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم د امریکې واغی.
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلی. د یادونه وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتره تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
کدرمنونکو د سوات په منګوري کې یو ځای ټولنې اخلاص د ظلمو کتاب ځای نومي مرکز جوړ کړی دی چې په کې زده کوونکو ته هغه کتابونه په وړیا توګه ورکول کیږي کوم چې یو ځل استعمال شوی وي. دا ټولنې مشر وایي چې د دې یو مقصد زده کوونکو سره مرستې کول دي او بل مقصد یې د کتابونو ځای کېدونه بچ کول هم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځی ټولنې کتابځای نومې مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوډې شوې دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه د کونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي.
مونږ مقصد دا دی چې مونږ علم خور کو، علم خور کو او هر سړي ته د علم ورسی، علم مدد کی خرچے کی استعمال کو ضرورت مند چیز پکار رشی.
د کتاب مرکز ته ولار د جانزیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
موږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو کوو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دی دوی خپل کتابونه راوړي موږ به کمپین چلو موږ به کالج کې وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیرات چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه تر لاسه کول سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي.
دا ډیر ښه سوچ دی او موږ ډیر ښه کسان دي چې هغه لکه کتاب وس نه کی کتاب نه شي اغسته. نو دا زما په نیت باندې لکه ډیر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کو او دا غیر لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړي شي. اچھا سره چې په کورنو کې کتابونه هسه پراته وي یا هغه پکې یو ځل زده کړی کړی وي دا کتابونه دې پردای کې ورکول پځای دوی ته حواله کړی دوی به وړاندې په کار راولي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال اړیدو تاسو غوګی کدن مردونکو د پاکستان سوپر لیگ کرکټ اسیالو په لړ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. نور تفصیل د احمد شاه زمی پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان سپر لیگ سالیو شلمه شل اوریز کرکټ لوبه تیر مازګر په دوبی کې وسوه چې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سره مخامخ ول. ملتان سلطان لمړی بیټینګ وکړ او د یو سلسوار لسمنډو په جوړولو سره ټولو لوبډاله وسوځیدل. په جواب کې لاهور قلندرز په 19 اوور کې د څلور لوبغاړو پس وسوځیدلو هدف ترلاسه کړ او لوبه په شپږ وکټونو وګټله. د دې لوبغاړو لوبغاړي د لاهور قلندرز شاهین اپریدی وټاکل سو چې 15 وکټونه ترلاسه کړي وو. له دې وروسته د پاکستان سپر لیگ سالیو یو یوشتمه لوبه تیر شپه په دوبی کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ وسوه. اسلام آباد یونایټیډ لمړی بیټینګ وکړ او په ټاکل سو شل اوورونو کې یو سل دو اتیا منډې جوړ کړې. په جواب کې پېښور زلمی په شل اوورونو کې یو سل شپږ پنځوس منډې جوړ کړې او لوبه په شپږ ویشت منډو وبایله. د دې لوبې غوره لوبغاړي د اسلام آباد یونایټیډ جی پی ډومینی وټاکل سو چې پر څلور پنځوس توپونو یې درې اویا منډې جوړ کړې او تر پایه اووه نسوځېدې. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازدیګر څلور نیمې بجې د کراچی کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه بیا د پېښور پر وخت د شپې پر نهه بجې د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په دې سالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې اسلام آباد یونایټیډ ګټلې دي، بلخوا د لاهور قلندرز لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده. روان سالی د فبروري پر 22مه د متحده عرب امارات په دوبی کې پیل شوه. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25مه تر سره شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو سپو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
کډمر ودونکو وښوي د مازیګر سلونی وجه ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډي زور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د یو ملګري د پښتنو د ماورې عدالت وژنه او بې درکو کسانو د موندلو لپاره راوتي دي. نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلع کې یو ولسي غونډه ته د وینا په وخت د بې درکه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړو. د پاکستان سپریم کورټ د خالی پورس د غبر شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلور نو منتخب شوو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو هوټلونو او د خوراک څکاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی. د یادې محکمې ویان مشال ویډیو ته ویل چې اوس په د خوراک څکاک د سیزنو کاروباریان له دوی سره ځان رجسټر کوي چې له دوی تر اجازت پس کار کول شي. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سختري نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله د مارچ په نهمه په یو مرکه کې وویل هیله لري چې ډیر خلک به د سختریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند لخکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل. هند او فرانس یو معاهده لاسلیک کړي چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د یو اټمي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. د دغه اټمي تړون له مخې به د جیټپور په سیمه کې له پلان نه 9900 میګاواټ برېښنا پیدا کیږي. برطانوي پولیسو پرون هغه څلور کسان نیولي چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانۍ ته ورختلي او په ظاهر د ایراني حکومت پر ضد د احتجاج په توګه بیرغونه حذف کړي وو. او په سلوواکیه کې پرون په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي چې پکې د وژل شوي خبریال یان کوچیاک او د هغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې.
ملیح امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. درنو اردوونکو زموږ همکار شاین بنیری د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستي دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغون کړی دي.
د انګریزي ډان رسپانډې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ د یوې کمیټې غونډه پلان شوې وه چې پکې د ماشومانو نه د مشقت اخستلو په اړه په قانون سازۍ بحث کولو. خو په مقرره وخت د کمیټې په 22 غړو کې 25 غړي غونډې ته حاضر نشو. ورسپانې لیکلي دي باید د غیر حاضرو سینیټرانو نه په دغه اړه پوښتنه وشي چې ولې په دومره مهمه غونډه کې شرکت جدي نه دی اخیستې. په ادارې کې راغلي چې په دغه اړه کرش میره مخې ته نه ده راغلی. خو په پاکستان کې زرګونه ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي او حقونه د خپو لاندې کیږي. د اردو ایکسپریس ورسپانې په خپل ادارې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه خطرناک بللی دي او لیکلي دي چې موجوده حالات د سیمې په مجموعي صورتحال اغیز پرېږدي. ورسپانې لیکلي دي چې د داعش وسلوال ډله هم دغه شانتي خپل هلې ځلې پر مخ یوسي، نو ورسره بعد افغانستان پاکستان پولیس سره نږدې سیمې د بېقرارۍ سره مخ وي. د ایکسپریس ټریبیون په وینا پاکستان په افغانستان کې د قراري لپاره خپل برخه هڅه کوي او بل اړخته د امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. خو ښه به دا وي چې امریکا هم د پاکستان قدر وکړي او د برابرۍ په بنیاد د اړیکو پر ځای کولو لپاره آماده شي. له پیښور خبریدونکو مشرق ورسپانې په یوې اداره کې لیکلي چې د شخصي سکولونو مالکان په کال کې 2 ځله د سکولونو په فیسونو کې زیاتوالی کوي.
په سند صوبه کې د شخصي سکولونو لپاره په عدالتي کچا یو طریقه کار جوړ شوی دی چې پکې د سکولونو د مالکانو او والدینو د حقونو خیال ساتل شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه د پښتنې څوک نشته. ورځپاڼې لیکلی دي چې کله زده کوونکي نوي جومات ته لاړ شي نو د داخلې په نوم ترې فیس اخیستل کیږي، سره د دې چې هغوی له وړاندې دغه فیس ادا کړی وي. دغه شان د سکولونو مالکان د غیر نصابي سرګرمو په نوم د طالب علمانو نه په زرګونو روپۍ اخلي. ورځپاڼې لیکلي دي چې باید په دغه اړه باندې قانون سازي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز مجلې د افغانستان په کونړ کې د ډرون حمله په اړه لیکنه خپره کړې چې باور کیږي پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله زوی او د نورو وسلوالو ترڅنګ وژل شوی دی. بلخوا نیوزویک مجله لیکي د تعلیم نه حاصلولو له کبله ډېری مهاجر ښځې له لو چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ کیږي چې پکې د افغانستان مثال ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته ملیحا میرزاده دروروي.
ٹائمز مجلہ لکھی دا سے باور کی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوی دی. ویل کیږي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په یو مرکز شوی دی. دا سے باور کیږي چې په وژل شو کې د ملا فضل الله د زوی عبدالله په ګډون نور لوړ پوړي کمانډران هم شامل دي. باغوی کې یو کاری یاسین وو چې باور کیږي ځانمرګو برید کوونکو ته تربیت ورکو. مجله لیکي امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستاني او چارواکو دعوه کړې چې په دغه برید کې له اسلام آباد نه استخباراتي مرسته شوې وه. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي او امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې په خپله خاوره د وسلوالو د پټنځایونو خلاف ګامونه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو نه جلا ډله ده چې په پاکستان کې په ډېرو خونړیو حملو کې لاس لري. مجله د خبریال رحیم الله یوسفزی له خولې لیکي دا سخکاری چې د امریکا او پاکستاني او استخباراتو ترمنځ همکاري موجوده ده. نوموړي وایي تقریبا 80% ډرون حملې له پاکستاني او چارواکو سره د رابطو او همکارۍ په بنیاد کیږي. د رحیم الله یوسفزی په خبره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي تعلیم د کامیابۍ کنجي ده. مجله لیکي په امریکا او برتانیا کې ډیرو مهاجرو ښځو ته چیلنجونه ځکه هم زیات شي چې هغوی په انګریزي ژبه نه پوهیږي. د دې نتیجه دا وی چې خځې په ټولنیزه توګه مخته نشي تللې، د کورنۍ رشتې په ښه توګه نشي ساتلې چې بل اخره د ذهني فشار او ذهني ناروغو سره مخامخ شي. مجله لیکي د دغو ستونزو مهمه وجه دا ده چې دغه خځې چې له کومو هیوادونو سره تعلق ساتي هلته په تعلیم توجه نه ورکول کیږي. نیوز ویک لیکي افغانستان اوس هم د طالبانو د واک ته وخت اثرات لري. دغه هیواد په دوامداره توګه د غیر مستحکم حکومت او د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دی. په دې کې تعلیم او تعلیم یافته خلکو ته ډیر نقصان رسیدلی دی. مجله لیکي طالبان او اسلامي دولت وسلوال هر ممکن کوشش کوي چې د تعلیم مخه ونیسي. تعلیم د هغوی لپاره یو ګواښ دی ځکه چې ولس بیا د وسلوالو د کړنو تپوس کوي او د نظریې مخالفت یې کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدرمنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوعات هم یو رپورت لرو. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوه دفاعي معاهده منظور کړي دي. وزارت تیر ماښام امریکا به د قطر د هوایي ځواک د مرکز وړتیاوي یا صلاحیتونه لوړ کړي. متحده عرب اماراتو ته به له هوا څخه په هوا کې د هدف پښتون کې توغندي هم ورکړي. اسمت ساروان نور تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجي هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پایته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکي ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ پر ارتقا یو $120 میلیون ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوه هیواد د امنیت له ښه کېدو سره مرسته د متحده ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولی شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي. درې دقیقې وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتونکو توغندو د $270 میلیون معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته شبه کارولې، دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یوازینۍ ځکنۍ سرحدي لاره بند کړه. دوی دغه راز پر خپلو هوایي قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنې د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابرې دي چې قطر په خپله خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال اډیو تاسې وایي کډر مرو دونکو تاسې کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com باندې هم تاسې کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی شئ. کچاري تاسې فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لرئ نو غوښتل هم د مشال اډیو پاڼه خوښه کړئ. تاسې تازه رپورټونو او د دغه شان خبرونو په اړه تاسې د غوښتل هم خبرې درئ. تاسې په یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی وای بیجینګ په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د فعال ونډې خودل غواړي او د شنګای همکاري او سازمان له لارې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو د هواري لپاره اقدامات وکړي. اسوسییټډ پرس اژانس پر دې موضوع یو لیکنه خبره کړې چې لنډیز یې نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي چې چین په سیمه ایزه او نړیواله ډیپلوماسۍ کې علاقه لري او د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي د شانګهای همکارۍ سازمان په سیمه کې او له سیمې د باندې د سولې او استحکام لپاره خپل مسؤلیت ادا کول غواړي. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي د خپلو نورو غړو هیوادونو سره یو ځای د نړیوالو توقعاتو سره سم فعالیت وکړي، د سیمه ایزو نړیوالو شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي، همدارنګه په سیمه ایزي همکارۍ او په نړیوال اقتصادي مدیریت کې هم دوی ونډه اخیستل غواړي. چین به په روانه جون میاشت کې د شانګهای سازمان د سرمشریزي کوربه وي. په دغه ګروپ کې د چین سره سره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان هم شامل دي. چین په مرکزی آسیایي هیوادونو کې ترهګرۍ پر ضد د ګډو تمرینونو هوډ هم ښکاره کړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر خاغلی وانګ وای د ولسمشر شی جین پینګ په قیادت کې له 2012 کال راهیسې هڅې پیل شوې سو چین په نړیواله ډیپلوماسۍ کې رغنده رول ولوبوي. نوموړی وای د چین ولسمشر تر اوسه د 500 هیوادونو دوره کړې او د 110 هیوادونو مشرانو سره د چین د دورو پر مهال خبرې کړې دي. دی وای دا ملاقاتونه او دا سفرونه د نړۍ سره د چین په پیژندنه کې مرسته کوي او د ګڼو مسلو په هوارولو کې رول لوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
درنو اردوونکو لژمنې سره سم وسواره رسیدلې ده د اونیز خبرونې ټولنه او سخت درځي په نن خبرونه کې پر دې موضوع مباحث کړي چې پاکستان کې رسنۍ سخت درځي ته په ود ورکولو کې تر کوم حد رول لري او په څه ډول دا کار ترسره کیږي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونیز موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کوي.
دا مشال رادیو په اونې زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې موزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سخدریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخدریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سخدریزی په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولی دي. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپی رسنیو کې د سخدریزی په دیدې ته کتنې شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبری ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خپرونې لري، بلخوا د 160 په شاوخوا کې اف ایم راډیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپېږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سخدریزي دواړه یو بل ته اړتیا لري.
خبري غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ د خبره زموږ د پیغام د لري پوری ورسي او په خلکو ذریعه راخه جوړ شي، په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي، میډیا وایي چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغوی بزنس کول غواړي، پیسې ګټل غواړي. اوی هم غواړي چې داسې نیوز دی یا داسې خبرونه دي عوامو ته وړاندې کړي چې د هغوی چینل خلک وګوري. هغه د ترهګرۍ له واقعاتو نه بل ښه نن سبا کې ویني چې کله چې ترهګرۍ واقعات کېږي هغه براه راست میخوانی راښودل کېږي، نو خلک په هغې کې بلتسپي وي او خلک هغه چینل. پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کړی دی او جرنالیزم چې کوم ایتکس چې کوم اخلاق دي هغه ډېر ځله په عمل کړي دي او هغوی په دې کې اسخبري د موقف سره ځنه ورکړي دي.
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړه. شهریار خان زیاتوي چې په تیر وختونو کې رسنیو ترهګری او سخدریزي ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس پر رای جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادی که کم اکتیویتیز دی، جهادی کم مواجزون دی، یا در امریکه خلاف که کم قوتون لگیا دی افغانستان که یا اندیا کشمیر که چه کم قوتون اندیا خلاف لگیا دی، آقا خلق دی گلوریفای کهی، ده هر که اعتراض لگی پا پاکستان پر میدیا رانده، او دیوه هر پر ده خبر سریع هم ده، خو میدیا که ده خلق هم ده، ده میدیا ده سه گروپ سم دی که آقا دا انتها پسندی مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندی په ستاري کار باندې کم شي او د اسلام او د دین چې کم د پر امن کم تاثیر هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی د سخدریزي په واده کې د رسنیو رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره بې بنیاد خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډېره حده پوه سوی دی.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي، نو دا اوس یو کاروبار دی او دوی ګوري چې موږ به څنګه مارکیټ کې ځان ځای جوړو، یعنی موږ به څنګه زموږ ریټنګ څنګه چې واقعي بیا دې داسې څه نکړي چې را د دې باب عام خلکو باندې سره غزوي آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واکن ورشته او دا به واکن خلک یوکیټ کیږي د دې به خلکو به اصلاح شي نه دا څه نه به حل نه ده او همدا وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وی چینلو هغه پاپولاریټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره مونږ کوشش کوو چې مونږ دا چینل ولګورو سونه پاکستاني خبرونه چینل دی او دا غوږ هغه داخلي چې دوی سنسني غېزه بلاوي په خلکو کې یاره خوري او فلمونه ډراماتایز کوي یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کیږي
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې وا بیلګه د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره لوی درو وای دی د پاکستان سپریم کورټ هغه په څو ورځو ته هغه دومره بزد باندې چې هغه ما خبر صحیح ده او دا هغه لپس چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه ما په وری مدا د پاکستان د ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټی وی دغه دغه لیول دی ما دا خل لیک چاندي وشي نو ډېر کم خلک په دا کم خلک ریپورټینګ مدوم رہی چې هغه په واقع کې چاپ شي یا دا خبر یا دا پروګرام پټي باندې راشي
خبريال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشمانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور شار کې پر زینب انصاری نومي ماشوم جنسي تیری کوونکی او د هغه قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري خو بیا ورسته پلټنو ثابت کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوي بے بنیاد دي په پاکستان کې یو شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد پر سنوي کې دا سلوستي کسان ډیر کم دي چې هغه سیاسي پوهه ولري نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې درسنوي زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانې لپاره کار کوي
ځینی میډیا چې کمدانو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي هغه کوشش کوي صدا چې کوم سره نه ټوله میډیا خرابه ده خو د میډیا ډېرې چې کومه اغه مولا طرف ته دا اغه دشګردي طرف ته دا اغه د کوم منځري کې تاسو وي د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته چې کوم زموږ نېشنل نریټیو ورته وو زموږ چې کوم نېشنل نریټیو جوړ شوی دی اغه پروموټ کوي او په اغه ادارو چې کوم اغه د بلدستي غستنا او په اغه د خارجه پالیسی داخله پالیسی او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی اغه باندې څوک تنقید نشي کولای او بلکې د اغه د چاپلوسی او د اغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینول دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پويږي او نه په سیاسي تجزیه پويږي بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سخت دریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی
یا خپل رول په دې کردار باندې د کرکټر په معاشره کې د پولیسو کې او یا د موږ د ترګره د چې څورم مواد پرې نشر کیږي دا د موږ اډیټینګ په پای باندې د موږ سوچ کو چې آیا د ترګره تاګرو یا د تقدیري خلکو موقف کې حمایت خو نه ملایږي دا څه هغه څه دي چې دغه خپل فائدې ته کتلې چې کوم کار کوي راځي چې هغه دې شې دی نو د هغه احتیاط نه کوي او د
په پاکستان کې ټي وی چینلونه هڅه کوي چې غړې په غړې تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي په دې هیواد کې د کوټ په نامه د وی سړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزي په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطي اخلاق جوړ کړي
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ اف کنډکټ په دې باندې هر یو میډیا اوټلټ سم تکی دي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زمګه دا کوډ اف کنډکټ دی او زمګه چې سمرم خبرې اترې اون ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالی سره د دې کوډ اف کنډکټ پابند وي نو دا به زما په خیال یو خ اثر وګرځي په عام خلکو باندې او لکه د میډیا د کردار نه اس انکار نشی کی دے میڈیا پا دیکھیں دیر اہم کردار ادا کولی شی دا خلکو ذہنونا پا دی حوالی سارا خکولو کے
پا پاکستان کی ذین شنون کی دا نظر ہم لری چی دا سخت دریزی پا زد در ریاست دا ناکامی لکبالا رسنیو پا غیر مستقیم ڈول خلک دا تشدد او سخت دریزی خواتا حدسا ولی دی د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپل لوبولای سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواری جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو غټه ذمہواری جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي، هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. هغوی به دا غواړي چې مونږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه پیکس به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي. دومره زخمیان دي اولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغېزه وي. او هغه په کار ده چې سړی انتظار وکړي د افیشل فیګر شته چې څومره فیګر راشي، او بیا یو پیکس خو له خول چې هلته زمین پروت دی، مړې پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه ذمہواري په دې چینلو باندې، په اخبارونو باندې، په موږ ټولو باندې چې موږ پکې کار کوو، دا زموږ ذمہواري ده چې موږ دغه شیزونه ایوایډ کړو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د ځانګړي بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره وي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریځي سوې یا د سخت دریځي خواته مایل ده. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر پاڼي او ټولنیز رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم رام رام غږېږم هر پل پل روان یم رام رام غږېږم
گم جام جام گے گم